hermano, o bichara halko tarasi.
Stasi Pairam, Stasi Nazar.
دوی مینی مایته را ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د میلیونونو وګړو د خوړو نه خوندیتوب ته په پام اړتیا ده چې عاجل اقدام وشي. او شنن په ټویټ کې ویلي کله چې خلک په افغانستان کې د قطع لپاره د مخکینی خبرداری سیستم په اړه پوښتنه کوي، موږ ټول باید هغه شپږ میلیونو وګړي په پام کې ونیسو چې په اوس وخت کې په بیړنۍ کښې د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي، او دا زموږ لپاره ستور څراغ ده چې باید منتظر پاتې نه شو او اقدام وکړو. د بدخشان په افتلو سالی کې د کور د چاته د نړیدو په پیښه کې وطن مړ شوی او څلور تن نور ټپیان شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ویلي چې دا پیښه تېره شپه د مغزل یفتله پیان په کلي کې هغه مهال رامنځته شوه چې د یو کور چت د سخت ورښت له کبله راپرېوته. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیې او سوریې د زلزلې د مړو شوو شمېر له 140,000 څخه اوښتی دی. د ترکیې دولتي راډیو ټلویزیون د TRT راپور ورکړی دی چې د فبروري د شپږمې زلزلې په نتیجه کې په دې هېواد کې تر دې دمه 15,000 څخه د زیاتو خلکو او په سوریه کې د نږدې 6,000 کسانو مړینې تایید شوې ده. د اروپا کمیسیون مشره اورزلا فون در لون وایي دا ټولنه به د نوبړي ځل لپاره د هغو بندیزونو وړاندیز وکړي چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ښکېل د ایران ادارې پکې په نښه کېږي. نوموړي نن د اروپایي کمیسیون غړو ته وویل چې په دغه بندیزونو کې به د ایران د سپای پازران انقلاب له ځواک سره تړلې ادارې په نښه شي. د اروپایي کمیسیون مشرې همدارنګه وویل چې په دغه بندیزونو کې به د ډرون الوتکو، میزایلو او هلیکوپټرو په ګډون نوي سوداګریز بندیزونه او د ټکنالوژۍ د صادراتو کنټرول هم شامل وي. او د ناټو وزیران نن داسې مهال د دویمې غونډې لپاره تیاری نیسي چې اوکراین له خپلو لویدیځو متحدانو د وسلو د تمویل د چټکېدو غوښتنه کړې. روسیې هم د اوکراین په ختیځ ښار کې بخمود باندې حملو ته زور کړی دی. د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو پرنځه شنبې د غونډې په لومړۍ ورځ یو ځل بیا له دې سره لیوالتیا ونښوده چې اوکراین ته جنګي چیټ الوتکې ورکړي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د عمان بوټي راټولول د بیروزګار ځوانانو لپاره د مصرفیت بڼه غوره کړې ده.
د غنکورو مردم قریب میرند کور زنه
بزګرانو په وسله خلک ورونو ته زیو د بوټي راوړي. موږ له دوی څخه مان په یو نیم سال یا یو سلو شپږ افغانۍ رانیسو.
په بل لاپور کې به واوري چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو معتاد موجودیت د دې سبب کېږي چې د کورنۍ روغ غړي هم ورسره معتاد شي.
پلار مې معتاد و، بیا هغوی موږ ته یو رقم کپسول راکړه، بیا هماغسې موږ هم معتاد شو.
دا چې نشئی مواد ولې د جراحي عملیاتو بهیر ټکنی کوي په دې اړه مو له پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل سره مرکه کړې.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي.
د احمد قیس په نوم یو معتاد وایي چې د درد آرامولو لپاره می د هیروینو نشه شروع کړه.
سړی چې عمل کیږي د سلویش لارې بند کیږي ور باندې، بس یوازې خمار کیږي او نشه کیږي، یو خمار کیږي او نشه کیږي، هغه نه نور هیڅ نه جوړي.
او د پروګرام په پا کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
کومندان سه ما خوشی که زه بی ګنایم.
چوب شه، ډیر خبره ما کوه.
خدایا دا څه په بالا هو وختم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. لغرونه څخه د عمان بوټي راوړل اوس د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د مالی سرچینې او کاري مصروفیت بڼه غوره کړې ده. د دې ولایتونو ځینې ځوانان وایي چې لغرونه څخه عمان بوټي راوړي د نشئی موادو قاچاقونکي ځینې رانیسي او بیا یې فراه، هلمند او کندهار ولایتونو ته وړي. د غور ولایت ځایي چارواکي وایي په وروستیو میاشتو کې تر یو ټن ډیر عمان بوټي نیولي چې په پام کې و د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځینې واخیستل سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
مومان یو بوټی دی چې د افغانستان په غرنیو سیمو کې خپل راشین کیږي او په وروستیو کلونو کې د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. د غور ولایت اوسیدونکو وی له غرونو څخه مومان بوټی راوړل وس د بیروزګار او ځوانانو لپاره د مصروفیت او کاري فرصتونو باندې غوره کړی ده. د غور ولایت د مرغاب لسوالی اوسیدونکو احمد ولی ازادي رډیو ته وویل د بیروزګاری لامل ځوانان د مومان بوټی راټولولو ته مخه کړي او د دې بوټی خرڅول وس د خلکو مالی سرچینه ده.
یما کو اصلا کشنه میشه او طبیعی است
یما یو مان بوټی نه کرل کیږي او په طبیعي ډول په غرونو کې راشن کیږي. موګه لغرونو څخه راوړو او په کار کې خرڅو. په دې کې لمالګي تیزاب او ډیزل سره یې شول کیږي. او مان دوه ډوله د چيبي وچ او بلې لونز بوټی دی. وچ یو مان تقریبا په 350 او 400 افغانۍ او لاندې په 100 یا په 150 روپۍ خرڅيږي.
به مقدره فروخته میشه.
د غور ولایت مرکز فیروسکو یو وسیدونکو نور احمد چې د عمان بوټي درانیول او خرڅلو کاروبار کوي وایي چې د بوټي قچاق کون کرانی سي او ډیره برخه کندهار او هلمند توړل کیږي. خدای نه پوهیږي چې د بوټي په څه شکل کارول کیږي.
دغون کورو مردان قریب میرند کور روزنه
بسکرانو به وصل خلک ورونو ته زیو د بوټي راوړي. موږ له دوی څخه مان په 1.5 سال یا 1.5 افغانۍ رانیسو. د وس لپاره د خلکو عاید هم د بوټي دی بل کار عاید نه لري. مو کمیشن کارانیو زیرانی سم او ډیره برخه کندهار او هلمند توړل کیږي. مو خپل کمیشن زنی اخلو. زنه په هیګم چې لدی بوټي څخه شي جوړی کی موږ دلته رانیسو لوی قاچاق کون کی راځي او موږ څخه اخلي.
د طالبانو حکومت ځای چارواکي وای چې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ عمان هم له هغه بوټو څخه ګڼل کیږي چې راټولول او تجارت یې منع شوی دی. د غور ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان واحد حماس وای چې دوی تر یو کال کم وخت کې له قاچاق کوونکو څخه تر 300 ډیر عمان بوټي نیولې دي.
اشرف مسولین امنیتی د ولایت غور
د غور امنیتی مسؤلینو تر یو کال لږ وخت کې د نشي موادو تر 25 ډيري کارخاني کشف کړي. یو نیم سلټونه ومان بوټي 50 کیلوګرام خيخه او 522 لیټر تیزاب او یو نیم سل لیټر الکول نیولې چې د دې قضيو په تړاو نش په تقاشق کون کې هم نیول شوې دي.
ومان بوټي په ډيري ولایتونو کې خپل راشن کیږي خو په ورستیو کې په فرا ولایت کې اهلي شوی او بزګران په للمي ډول هم کوي. له ومان بوټي څخه تر پروسس ورسته افيدرین په نوم خالص مواد جوړیږي چې د کیمیاوي موادو پر ځای د خيو هیروین په جوړولو کې طریقه راخستل کیږي. د ملګر ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د خيو هیروین په جوړولو کې د کیمیاوي موادو پر ځای د عمان بوټي کارول له 2019 کال راهیس پیل شوی او آندا چې ایران ته هم قاچاق کیږي.
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. پیاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو معتاد موجودیت د دې سبب کیږي چې د کورنۍ روغ او هغه غړي هم معتاد شي چې درملنه یې سوي وي. د ډاکټرانو په وینا بیرته په نشي موادو معتاد کېدل یا ریلپس ته احتیاط تر مخکینی دورې ډیر خطر لري. له همدې عمله د اړتیا لیدل کیږي چې د کورنۍ د وغړي د بیرته موتات کېدو د مخنیوي لپاره د کورنۍ ټول غړي پر یو ځای تداوي شي. ارواپوهان وایي چې ماشومان د لویانو په پرتله ډیر د موتات کېدلو له خطرونو سره مخ دي چې په دې خطرونو کې روغتیايي او شخصیتی خطرونه هم شامل دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
زه یو څلورم یا دریم صنف کوم چې زه موتاد
زهرا یو ماشوم انجلی چې د خپل موتاد پلار لامل موتاد سوی ده. دا وایي چې یو ځلې درملنه سوی خو بیرته په نشو اخته سوی ده. زهرا مشته کیسه کوي چې لمړی څنګه په نشو اخته سوی.
پلار مې موتاد و بیا غوې موږ ته یو رقم کپسول راکړه. بیا ما سې موږ موتاد موږ سه نه پوهیږو چې دا چی دې خمون خوړل. تر یو کال یو نیم کال موږ هم دا استفاده کول. یا څوک ودم دا پلار ته مې هم دا کپسول ورکړی و. بیا ورو ورو هغه موتاد شوی و. بیا غوې موږ ته راوړل. اول موږ چې په احتیاط نو غشته سوی موږ درس وهل. اوس چې په احتیاط غشته سو بیا موږ درس خوسي که
د موتادونو د درملنې مرکزونو معلوماتو پر بنسټ هغه ناروغان چې دوی ته د درملنې لپاره ورغلي څرګنده سوي چې ډیرې شزي د خپل میړونو لخوا په نشي مواد موتاد سوي دي. د پخوانی حکومت د عام روغتیا وزارت معلوماتو لمخي په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو 15 موتادو شزو څخه یوازې یو د ځان درملنه کولای سوي او هغه موتادین چې درملنه یې سوي په سلو کې شپته بیرته په نشو اخته سوي و. د معتادینو د درملنې یوه ډاکټره فرشته انیس وایي، تر څو چې د یوې کورنۍ د ټولو غړو درملنه ونه سي، د کورنۍ یو معتاد غړی کولی سي چې ټوله کورنۍ په نشو اخته کړي.
اگه بعد از تداوی ای دوباره به احتیاط رو بیاره یا ریلکس
که تر درملنی و روسته ناروخ بیرته نشو تا مخکری پا وجود که بخوانی ستونزی لیدل که گی دا خلا پریک دا چه ستونزی نوری هم دیری گی یو ستونزی اوور دوز یا دا نشهی موادو دا اندازه دیر والی ده کلا چه موتاد دا نشهی موادو اندازه دیره کده ستونزی دیری گی اوان دا چه دا موتاد دمرینی سبب که گی یو موتاد چه بخوایی دا هیروینو او تریاکو نشه کوله اوز پا دا موادو قناعت نکوی او شیشه تا مخه کوی امکان نری زن تا نشهی مواد پیچکاری کری
مثل شیشه و حتی امکان ازی است که به شکل زرقی بگیره.
پروستی میاشتو که د معتادینو د درملنې مرکزونو تړل او بستري خدماتو کمیدل د دې سبب سوي چې ډیری معتادین نشه نسي پرېښولی او خطرناک کار یې لا دا دی چې په کور کې نشه کوي. ارواپو محسن حسن وایي چې د لویانو په پرتله ماشومانو ته د احتیاط زیان ډیر دی.
زمانی که یمی طفل بزرگ میشه فیصدی بلندش به مواد
کله چې دا ماشومان لوی شي لوی فیصدی نشو ته مخه کوي او بل ناوړه اغیز دا دی چې دغه ډول ماشومان د بیلابیلو رواني ستونزو سره مخ کیږي. څېړنې ښیي چې پر دې سربیره د زړه تنفسي او هضمي ستونزو سره هم مخ کیږي.
تنفسي مشکلات قلبي و همچنان مشکلات جهاز هضمي را بار میاره.
که څه هم په افغانستان کې د معتادینو په اړه تازه سروې نه ده سوې، خود معتادینو د درملنې مرکزونو د 2000 میلادي کال څېړنو وښودله چې دې مرکزونو ته په سلو کې 10 معتاد ښځې ورځي. په دې ښځو کې داسې معتاد ښځې هم شاملې دي چې 3-4 ځله یې نشه پرېښي، خو دا چې د کورنۍ یو غړی معتاد دی نو دوی هم بیرته په نشو اخته سوي دي.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونه 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې احتیاط د جراحي عملیاتو بهیر ټکنی کوي. په تیره بیا بې سرپنا معتادین له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي، ځکه دوی تر جراحي عملیاتو وروسته خپل زخمونه پاک نسی ساتلی او ګټور خواړه هم نه ورته رسیږي. دا چې نشهیي مواد ولې د جراحي عملیاتو د ناکامۍ لامل کیږي او تر جراحي عملیاتو مخکې او وروسته د معتادینو کورنیو او معتادینو ته د ډاکټرانو توصیه څه ده، په دې اړه مو د جراحي عملیاتو له متخصص پوهان ډاکټر نجیب الله مرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې احتیاط ولې جراحي عملیات له خنډ او ځنډ سره مخ کوي.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي. یو لغو جملې نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغۍ اخته شي، چون انالجیک اخلي تشخیصي لوحه تغییر کوي، مریض آسې درد چې باید ولري نه لري، یا هم په خمار حالت کې ډیر شدید درد لري چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوکولی شي، او حتی کېدای شي چې مونږه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتی کو. او له بله پلوه اکثرا دا ناروغان د کمې انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري، د درد احساس کوي، فشار را ټیټېږي، تکیکاردي یا د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي، وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي، زر تنفس نه اخلي، په څنګ دي کې یا ډیر زر راویخیږي په وخت د عملیات کې، او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیک ته او یا هم انستیزیک دواګانو ته ضرورت لري، چې دا خپل ذات کې یو لوی ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو ښکارندوی هم کوي شي.
معتاد ماشوم غوندی وي، نه د ډاکټر او نه د بل خواخوږي شخص او خپلوانو پر خبره غوږ نیسي. که تر عملیات وروسته یو معتاد ناروغ ستاسو ټولې سپارښتنې لکه د دوا، خوراک، پرهیز او نورې خبرې عملي نه کړي، څه فکر کوئ سي عملیات به مثبته نتیجه ولري؟
که معتاد ناروغ وروسته عملیاته د ډاکټر توصیو ته غوږ ونیسي او په هغه عمل ونه کړه، دا درسته خبره ده چې د عملیات پایلې به ښې پایلې ونه لري. په مخدراتو کوروږ دي ناروغان، هغه بر علاوه دا مسایل چې تاسې ذکر کړه، د دوی مقاومت اکثرا ټیټ وي، نو له دې عمله هم اکثرا دی دوی ټپونه زر نه ترمیمیږي، چرکی یا تقیو کوي، او حتی د ټپونو د وازیدو او پوچره باندې اخته کېدو لامل هم ګرځي. کوشش دا وشي چې دې ناروغانو ته صحیح خواړه ورکړل شي او د ښې درملنې زمینه ورته مساعده شي، ښه سلوک ورسره وشي. دوی په دې پوه کړی شي چې دغه مسایل په هر صورت باید په نظر کې ونیسي چې د دوی آینده ژوند سهولتونه ورته برابر شي.
جراحي ډاکټران تر عملیاتو وروسته پر دې ټینګار کوي چې زخم میکروبي نسی، باید ټپ پر خپل وخت پریولل سي، ناروغ مناسب خواړه وخوري، استراحت وکړي، په زمي کې ځان له سړې هوا څخه وساتي او داسې نورې خبرې. خو معتادین په چټلو لختیو کې ژوند کوي، ښایي ټپ یې میکروبي او یا خلاص سي، شاید بل زمموي ناروغي ورته پیدا شي. په دې صورت کې چاره څه ده؟
زما غوښتنه له ټولو محترمو کورنیو نه دا ده چې هر ناروغ چې په جراحي ناروغیو اخته وي، باید کورنۍ د هغه د روږدیتوب موضوع چې په هر مخدره موادو روږدی، هغه د ډاکټر سره مشوره وکړي. ځکه چې اکثرا ناروغان وختي چې عمومي انستیزیا اخلي او هغو د روږدي دا په عادي درملو یو او هم که مخدره درمل ورته توصیه کیږي، په هغه دوز چې عادي مریض ته توصیه کیږي دا په هغه دوز درد نه آرامیږي، او هم په اصطلاح په وخت انستیزیا کې ښه انستیزي نه اخلي، مریض د درد احساس کوي، حتی له سترګو نه یې د درد له امله اوښکې راځي. نو دوی ته د مخدره دواګانو دوز نظر عادي ناروغانو ته زیات ضرورت ده. او بله خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دا ناروغان وروسته له عملیاته هم دې ته ضرورت لري چې د دوی درد آرام شي، او د دوی درد آرامول په دغه دوز چې عادي مریضانو ته انالجیزیک ورکول کیږي او یا مخدره انالجیزیک ورکول کیږي، د دوی درد په غو نارامی کی. او بله ډیره مهمه خبره دا ده چې اکثرا ناروغان په یو خمار حالت کې بعضن قرار نشي وروسته له عملیاته، چې هغه مریض رنگ سپین تختی، خوله کوي، فشار را ټیټیږي. که ډاکټر له دې موضوع نه خبر، هغه نورو اختلالاتو ته فکر کوي، نورو مشکلاتو ته فکر کوي چې آیا د مریض رنگ آلوتنه، سپین تختیده نه، او خوله یې، ټیټ فشار یې، آیا دا کوم داخلي خونریزی لري یا کوم بل حالت مریض ته پیدا شوی. نو اکثرا ډاکټر صاحبان دغه شاک ته عطف کوي او د شاک تدابیر ورته نیسي، چې د شاک په تدابیرو په نیولو کې هم دوی پاتې راځي، او اکثرا دغه ناروغان په هماغه خمار حالت کې بد حالت پیدا کوي، ناری وهي، چغې وهي، یو حالت د شاک، لومړی درجه شاک یا حتی دویم درجه شاک تعبیر کوي، چې دا هم ډاکټر ته جنجال پیدا کوي او هم ناروغ ته.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې اعتیاد انسان پر شرم او حیا ناوړه اغېز کوي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفی راته وایي.
نشه ای مواد کاغه شیشه وی، کاغه هیروین وی، کاغه پین وی، کاغه چرس وی، کاغه ټابلیټ کا وی، دغه نشه ای مواد په مستقیم ډول باندې هغه د شرم حیا مرکز چې کوم په دماغ کې موجود دی، دغه احساس باندې ناوړه غیزه کوي، او دغه سیستم په مرور د وخت دی چې څومره مخدره مواد یا نشه ای مواد استعمالي، د دې کسانو دغه مرکز ضرورو توریږي، او بالاخره د شرم او د حیا احساس بیخي د دوی د منځ. که زه مثال درکم چې کله چې یو کس د اول ځل د فارم معتاد کیږي، چون د دې غاش د شرم او حیا مرکز فعال دی، دوی کوشش کوي چې هاته څوک ونه ویني او لری ساهو ته ځي، د خلکو د سترګو نه ځان چپوي، اولته نشه کوي. بیا ورورو چې کله نشه د زیاتیږي، او بالاخره دغه مرکز د شرم او د حیا چې ده یو ساحه د دې توریږي یا خرابیږي، بالاخره همدغه معتاد بیا راځي. مثلا کلی پچنډه کې کینی د ایس احساس د شرم نه کوي خلک په مخکم کتیریګم پروا نه ساتي بل اخر د دې د مرکزونه دومره توریږي د نشئی موادو یا د مخدرو په موادو په استعمال چې بل اخر کور ته ورننن کې د پلار مور په مخکم نشه استعمالي او بل اخر د دې د شرم او حیا مرکز پلشي نو دوی بیا په داسې ناوړه کارونو و تلاسه چوي چې حتی په عزت او په خپل ناموس دوی نه وي.
آیا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو احمد قیس د کمپیوټر ساينس په برخه کې لوړې زده کړې کړي، شپږ ژبې زده دي او په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. احمد قیس وایي چې تر احتیاط وروسته مې کار پرېښود، شتمنۍ مې ولاړه او ټوله ورځ به د نشې په فکر کې وم. دا چې احمد قیس ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د خولې واورو.
تعلیم میں پاکستان کی کڑی دی دولسم پاس میں او کمپیوٹر سائنس میں ملتا ویل دی ہارڈ ویئر سافٹ ویئر میں التا ویل دی ہم پہ انجینئری پوئے گم ہم پہ پروگرام باندھے پوئے گم. یہ ساختمانی شرکت کو کار میں کڑی دی درے کالا سمین کنسٹرکشن کمپنی ہو آگے کے زی ایڈمن آفیسر ہوں او بل کنسٹرکشن کمپنی ہو آگے کے دے ایچ آر مینیجر ہوں ماں شپاک جی بی میں زدہ دی اردو میں زدہ دی فارسی میں زدہ دی پشتو میں زدہ دی انگلیسی میں زدہ دی آلمانی میں زدہ دی زے مائن پاکی کے یو وقت میں کار کول دے ہلمان کے التا میں مائن والو زوال یو پشا میں کاٹ سو دا دو گوٹے میں کاٹ سو او دا بل پشا میں کاٹ نہ سو خو ڈیر جو بل اکڑلم چراغ لو شفا خانے تا دا دے مروپین پچکاریانی نہ دی د دین سلور میاشتې پنځه میاشتې یو سار یو مخام یو سار به یو مخام سسې راوتلم به ماته نقصان راکړله د وخانې ته چې ورتلم پنځه زر افغانۍ به دا پچکاري وو زما اقتصادي وضعیت ښه نه و پنځه زر افغانۍ چا کولی سي چې دا واخلي. بیا بل چا راته وویل چې مورپین ارزان هم پیدا کیږي دغسې هیروین مې شروع کړل بیا ورپسې دا شیشه راوتل دا مول ولس کاله مې دا کار کړی دی. سڑے چی عمل کی گی سلویش لارے بند کی گی اور باندھ بس یہ واضح خمار کی گئی اور نشکے گی یو خمار کی گئی اور نشکے گی اگر انہوں رچے نہ جڑے گی یو مڑے متحرک دی بس گرزی پلا مڑے دی دس زور واڑی چی صدر تو بیخی ڈیر زور واڑی یو سو سڑے چی مایوب کی گی نکی زڑے ماتی گی دس احساس کی چی زور نیما سڑے شوالم او دا چی موتاد کی گی ور پسے دا نو بل زور واڑی چی یو خو مایوب سوالم دا خو موتاد سوالم دا خو زمان خلاص و زندگی یو ورز ازگا که والاڑم یو سڑے راغ لب مطوی چی نشے کئی وی وو مایوب امو ما پدوا چا کسانو بانی دا دس یو لغت موال چی جور سڑے تنو وی وو گلتا وو گر زیدن ڈبل سڑے راغل بیا ماته ډیر نصیحت وکړو ماته پیسې راکړل ماته جوس واخیستل وای په خپه ما وسیګا نو هر سړی خپل تعلیم و تربیه دی هغه به تربیه و داسې مال نه هغه په زړه کې مې شینه لرم زه خراب سړی یم کما محتاط نه وای دا ولې داسې کړی وای. ما چې نشې شروع کړل دوه دانې کورولا موټر مې وو یو دانه فرونار موټر مې وو خلک به کلینری کول اوس ز په سرک کې لس روپو گاڑی ته منتظر یم چې پورته سرم لس روپې ورکم کرایا هغه سړی سره پرونا رشته او دا د تاوان د متعدد دی.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر یو
بس دادا زام راغلم اوس مو په گاډه میلا وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوهو د ایرین څه کوي
تاسو غواړی چې ما موتاد کې په یو دود څوک نه موتادیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مجید یو بهرني هیواد ته د سفر نیت کړی وي. کله چې هوایی ډګر ته رسیږي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه یې راګرځوي. دا چې مجید ولې پولیسو ونیو اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
مجید لالا، او مجید لالا،
او او جاوید جان ذاتی،
او زیب مجید لالا سلام شه، خیر صحت دیکھ دا قراری دا،
شکر بخشنه در سر دی خدای دے خیر کی، چرتا زیل خیر
خارج تزم تے چریزی
زام خارج تزم
ډیر ښه نو بکس دې کومه دی
دا دی بکس مې په ټیکسی کې دی
تو کومه وایي شرکت کې پرواز لري
دا دی ټکټ وګوره په خپله به پوه شي چې کوم شرکت دی
بس زه او ته بیخي په یوه تیاره کې
دا خو ډېر ښه وشو چې سره ملګري یو راځه ما ته ټیکسي نیولی دی یو ځای به سره لاړ شو
درځه چې ځو
بکس ډاله کې کی خود
او کې مې خود
استاذه درځه له خیره
سمه ده
استاد موټر ودروا
ولی څه خبره ده
پاسپورت په کور کې رانه پات شوی دی
دا خو هیڅ خبره نه ده ټیکسی تیار سره دی کور ته بدل لاړ شو پاسپورت بدل راوخلی بیا به وای میدان ته زول خیره
نه ته لاړ شه پر تانه وخت کیږي زه ټیکسی نیسم په منډه درڅ درځم ته یوازې زما بکس در سره یوسه
سمه ده لاړ شه وګوره نه وخت ده ژر را پوش راځه
بس سمه ده دستی درځم
بکس تا دے زما دے ملگری دے قماندان صاحب بس دا سی او بولا چی زما دے
بلکرے دے چیرے دے
پاسپورٹ پا کور کے زنے ہیر شوائے ہو بکس ما را واخیست دا ہم لوے گرو سرازی ولی سا مشکل دے
تدل تا ہو گورا بے پخپلا پوشی
قماندان صاحب سو خویس پو نشو
نو تا چیم پو نشو سوک با پوشی
قماندان صاحب ما خود در تا ہو چی دا بکس دا بل چا دے زد چا خبریم چی دا چا شای دی
تا زماستر گو تا ہو گورا
دا دے در تا گورم
دا سه سم مخه مخراته وګوره
په دې کې نو څه خبره ده دا دې ګورم درته
تاریختیا نه خبر چې په دې بکس کې شې دي
قسم په خدای که خبرم چې څه شې دي و قومندان سه
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کې
قسم په خدای که چالاکی کوم
بکس تا ده او خبر نه چې څه شې دي بکی خې دي
قومندان سه زه پو نشوم په بکس مشکل څه شې دی
اوس بيخي په سترګو رانه وزي ها په بکس کې دې روینې خې دي بیا وای چې څه مشکل ده
څه شې روین زه خبر نوم چې دا نزوان انډیوال می په بکس کې هیروین خې دي
دا نو عجیبه خبره ده چې بکس تا دی او هیروین دی بل دی
قومندان صاحب قسم په خدای که دا بکس زما وي
بس دا د قاچاغبر عادت ده چې ونیول شي بیا وایي چې دا بکس دی بل چا دی کله تلاشي نه دی تیر کړی وی بیا خو دې نه ویل چې دا د بل چا بکس دی
خو قومندان صاحب زه رښتیا وایم دا بکس زما د انډیوال دی
انډیوال دی دی که د قاچاقو ملګری
په قاچاقو یې قسم دی که خبر یم ما ته ویل پاسپورت می په کور کې شوای دی ته بکس در واخله زم در پسې درزم
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا بکس تا وکړه دی بلچا
قومندان سه ما خوشی کا زپی ګنایم
چوب شه ډیر خبره مکوه
خدایا دا څه په بالا هو وختم جرم بلچا کړه او زندان ته بوسم څومره بد می وکړل چې دا بل بکس می را واخیست کاش کې مې یو ځل قتل وای اوس به پولیسو نه نیولای
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
اعتیاد تباهی او ورزش سلامتی ده
ده هوا مرغانو واورای ما ده حال ده وطن را وړای ما ده حال ده وطن را وړای کاکړی غاړې جانان پر کوټه سردا سی دا دنیا گاټه سردا سی دا دنیا گاټه بیتالی ما دا نارای کنه وای خطبای